مشال ریډیو اوریدونکو په یوه بل غړي کې زه بشیر ګوښتا سحر کلی وایم. د لسو څخه تر یوه لسو بجو په دې خبرونه کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په دې غړي کې پوځي عدالتونو ته د نوو کیسونو د لیږلو منظوري، د پاکستان او ناروی د دوه اړخیزو اړیکو، د پاکستان د سینټ د ځینو غړو د کار د مودې ختمېدو، د جنکو پر سکولونو د حملو د ډېرېدو او بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه ځانګړی راپور او په اخره کې تاسو اونیزه خبرونه پام کوه هم اورېدلی شئ. خاول به خبرونه دا سند صوبائی حکومت فیصله کړی دا چې څلور شپته کیسونه پوځي عدالتونو ته ولېږي. د ناروی د بهرنو چارو وزیر د وخت د پاکستان په دوره دی او پرون په کوټه کې افغان کډوالو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پولیس یې د دوی له زورولو بند کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې وزیر اعلی قائم علي شاه پوځي عدالتونو ته د څلور شپته کیسونو د لیږلو منظوري ورکړې ده. د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون خبرلان ته وویل چې د کیسونو کې درې شپته د کراچۍ ښار اړوند دي. په دې کیسونو کې څه مود وړاندې د کراچۍ پر ایرپورټ د برید او ځینې نور د ترهګرۍ اړونده کیسونه شامل دي. یاد دی چې تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې د پاکستان کورنو چارو وزارت لخوا ورلګل شوو دولس کیسونو اورېدنه به راتلونکي هفته شروع کیږي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو او قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او د هیواد د پوځ مشر د ناروی د بهرنیو چارو د وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې. د پاکستانی پوځ د پرونی خبر پاڼې تر مخه پرون د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګا برندی په راولپنډی کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پرون د وی خبر پاڼې د لارې ویل دي چې سرتاج عزیز سره د ملاقات په محل د ناروی د بهرنیو چارو وزیر پاکستان سره د اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې کړې. پرون د بلوچستان په سر کرکوټه کې افغان کډوالو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې امنیتي ځواکونه دي دوی نه زوري. مظاهره کوونکو ویل چې دوی سره د قانوني استوګنې کارډونه شته دي خو بیا هم تی پولیس پیسې غواړي او کاروبارونو ته زیان اړي. دوی د پاکستاني حکومت دا فیصله وغندله چې کډوال دي تر کمپونو محدود وساتل شي. یو کس په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
زمر د افغان حکومت او د پاکستان حکومت او د بین الملل څخه دا خواسته چې زمر سرنوشت معلوم سي. افغانستان ته د موږ په یو پر امن توګه موږ د شپ کنسو موږ په کیمپو کې هیڅ یو سہولت نه لرو، تعلیم نه لرو، ځوانان مو ټول په مخدرو او مختصو یا دهشتګردي ته مخه کړه.
د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا په دې اړه مشال رډیو ته پرون وویل چې په کار د مرکزی حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغان حکومت سره په شریکه یو اړخیزه پالیسی جوړه کړي. د خیبر پختونخوا سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی اډیو کتاب یا داغې د کتاب غږیز شکل د امریکا ګریمی ایوارډ ګټلې ده. د ملالی یوسفزی کتاب ز ملالایم یا آی ایم ملالا د ماشومان لپاره ترتیب شوې بڼه د ادبیاتو وی پروفیسر نیلا واسوامی په خپل اواز کې ویل ده. نوموړي د فروری په اتمه په لاس انجلس کې د بهترین البم په برخه کې و 50م ګریمی ایوارډ واخیست. ملالا په 2012 کال کې وسلوال طالبانو په ډزو زخمی کړو. تر علاج وروسته هغې په خپل کتاب کې د جنکو د تعلیم د حق په اړه لیکن کړي دي. نوموړي ته د ګڼو نور ایوارډونو تر څنګ تیر کال د نوبل د سولې جایزه هم ورکړل شوې ده. آی سی آر سی یا نړیوال سره صلیب کمیټه وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو جګړو د شدت له امله د ملکیانو کړاو نه دی کم شوی. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد کې د شخړو د ختمېدو نښې نه ښکاري او کېدای شي راتلونکي کال حالات نور هم خراب شي. یاد دی چې ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې تیر کال له طالب وسلوالو سره جګړو کې لږ تر لږه 3,188 ولسي وګړي وژل شوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب یو قومندان په عراق کې وژل شوی دی. تسنیم خبری اژانس چې ویل کېږي د سپاهی پاسداران انقلاب مربوط دی، پرون خبر خپور کړی چې رضا حسینی مقدم د اسلامي دولت د وسله ډلې پر ضد جګړو لپاره د عراق په سمارا ښار کې و چې د فروری په 8 تاریخ وژل شو. اژانس وایي نوموړی په نجف کې خاورو ته سپارل شوی دی. له دوو میاشتو څخه په لږه موده کې دا د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب دوهم مشر قومندان دی چې عراق کې وژل کېږي. په تېر دسمبر کې د ایران د دې ځواک یو بل قومندان بریګیډر جنرل حسین تقوی په سمارا کې عراقي پوځیانو ته د مشورې ورکولو د مشن په وخت وژل شوی و. په داسې حال کې چې د اوکراین په مشرقي برخو کې روس پلوا بلتون پال لا هم د حکومتي ځواکونو سره په جګړه دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي که د بحران د حل لپاره سفارتي هلې ځلې ناکامه شي نو د کیف ته د حیاتي دفاعي وسلو په لیږلو غور کوي. اوباما پرون د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل سره په وایټ هاوس کې تر ملاقات روس وویل چې امید دی چې اوس هم یو ډیپلوماتیک حل امکان ولري، خو زیاته یې کړل چې روس د اوکراین په اړه له ژمنتیا او سرغړونه کړې. مرکل چې بیا اوکراین ته د وسلو ورکولو مخالفت کړی هم وویل چې که څه هم سفارتي کوششونه بریالي شوي نه دي، خو دوی به بیا هم خپل کوششونه جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین حکومت ویلي چې په تیرو 40 غنټو کې چې د دوی 9 پوځیان او 2 ولسي وګړي په نښتو کې وژل شوي دي. او په تاجکستان کې چارواکي وایي چې 11 کسان په دې تور نیولي چې د غیر قانونه ګرځول شوي د اسلام د سلفي عقیدې پیروکاران دي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې دا کسان د سغت په شمالي صوبه کې نیولي. په تاجکستان کې په 2008 کال کې په سلفي توب ځکه بندیز ولګول شو چې د چارواکو په خبره سخت دریځ دي. د یو بل خبر تر مخه د قرغیزستان چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو لوی جماعت امام د حزب التحریر د ناقانونه ګرځول شوې ډلې د غړیتوب په تور نیولی دی. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په دې غړي کې باندې نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د سین حکومت پوځي عدالتونو ته د ځینو کیسونو د لیګلو منځوري ورکړې او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورغله. افغان کډوالو په کوټه کې مظاهره کړې وای حکومت دی پولیس د دوی له زورولو منع کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې بدلون کړی دی. څېړونکی پرویز هود بای وای نوي بدلونونه سخت دریځي او عدم برداشت زیاتوي.
They are also things that inspire militancy. There are countless examples that I can give you.
او په اونیزه خبرونه پام کوه کې بواري
یو خو زما د مرګ خبر ته باید چې په راډیو کې داسې خ وی آی پی ځای ورکړي. یو درې واره په بریکینګ نیوز کې باید چې دا خبر اوچلي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. ولومبي ریپورت ته ورځو. اوریدونکو د سند صوبی وزیر اعلی د پولیسو مشر ته هدایت جاری کړی دی چې د صوبې کې د ترګري اړوند 4 شپته کیسونه دی پوځي عدالتونو ته د ترګري اړوند د مسایلو کې چې د پاکستان حکومت کومه پالیسی جوړ کړې دا غي تر مخه ټول قانوني لارې چارې پوره کړي او ودی لګي. په دې کیسونه کې پر کراچي ایرپورټ وسوال بریده او په فرقه ایزو نښتو کې د وډل شو ځینو کسانو کیسونه شامل دي. په دې اړه لږ مخکې ما د خپل همکار ظفر کریمي څخه معلومات وغوښته، هغه راته داسې تفصیل لکه.
سین حکومت پریکړه کړې ده چې د دغې صوبې څخه به 4 شپېته کیسونه چې دي هغه فوجي عدالتونو ته لیږي. په دې کیسونو کې یو کیس د سین د ټولې صوبې نه دی او دا پاتې 3 شپېته کم کیسونه چې دي دا د کراچۍ سره تعلق لري. فوجي عدالتونو ته د کیسونو د لیږلو په موخه باندې سین صوبه کې یو کمیټه جوړه شوې ده. په دې کمیټه کې د پولیسو، رینجرو او بیلابیلو استخباراتي ادارو کسان غړیتوب لري. پرون د دغې کمیټې اجلاس وشو او په هغې کې د دغو 4 شپېتو کیسونو پوځي عدالتونو ته د لیږلو فیصله وشوه. د سین صوبې د پولیسو مشر د دغې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پوځي عدالتونو ته لیږونکي کوم کیسونو چې دي په دې کې هغه کیسونه شامل دي چې د ترهګرۍ او د فرقې تاوتریخوالي کوم نوعیت چې هغه لري. په دې کیسونو کې د کراچۍ په هوائی اڈا چکم ڈلیز بریک شوی او هغه کیس پکې شامل دی. دین علاوه د سن های کورٹ په قاضی جسټیس مقبول باقر باندې بریک شوی. دین علاوه چې نور کم په کراچی کې چونکی دغه فرقه ایز تاوتریخوالی پیخ زیادی را مخیطه که گی نو ده ده سر اروان ده کم کسونه چی دی ده دغی که شامل دی پا دغی لیگون کو کسونه که ده سین صوبه کم چیپ منستر چه ده غی ده ده کسونه پاڑا بانده ده سین صوبه ده پولیس مشر غلام حیدر جماری کا حکم کرده ده چه ده دغی کسونه پاڑا طول قانونی لوازمات دی پوره که و ده کسونه دی زر تر زر ده کورنه و چارو مرکزی وزارت تواسته.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسیس مخبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د ناروې د بهرنو چارو وزیر د وخت په پاکستان کې دغه پرون د زینو چارواکو سره ملاقاتونه هم کړی دی. په دې اړه مال خپل همکار احمد الله څخه چې په اسلام آباد کې دی تازه معلومات وغوښتل او لږ مخکې راته داسې تفصیل راکړه.
د ناروی خارجه وزیر چې کوم دی هغه د ګل پورس باندې په پاکستان اسلام آباد تراغه او د راتلو وروسته هغه د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د غشان د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د خارجه وزارت لخوا چې کوم معلومات موږ ته ترلاسه شوي دي نو د هغه مخه چې ناروی او خارجه وزیر تیر ورځ چې کله سرتاج عزیز سره ملاقات وکړو نو په دغه مهال د دواړو خیزو تعلقاتو تجارت سرمایه کاری تعلیم توانایی او نور مختلف شعبو کې د مرستو په زیاتولو تجویز چې کوم په هغه باندې غور وکړل شو او دغه شان سرتاج عزیز چې کوم دی هغه په پاکستان کې ترهګری مخنیوي لپاره چې کوم کوششونه روان دي نو په هغه باندې د خارجه وزیر ته چې کوم هغه بریفینګ ورکړلو. دغه شان د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر لخوا چې کوم خبر پاڼه جاری شوې ده په مختصر خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د ناروی خارجه وزیر چې کوم هغه د فوج مشر راحیل شریف سره په جی ایچ کیو کې ملاقات وکړو چې پکې مختلف امور او د سکیورټي تاون چې کوم هغه باندې خبرې اترې وکړلې شي. درشن د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق سره هم د ناروی خارجه وزیر ملاقات وکړو او ملک چې کوم موجوده صورتحال د پاغي وسره خبرې اترې وکړلې.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو اوري او دوسی وبن رپورٹ درورو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څنګه وای د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په لک تر لږه بیا هیوادونو کې په دې روسو کې 15 کولونو کې په سکولونو بریدونه رپورټ شوی دی. خو دا رپورټ چې پرون خپر شوی وای زیاتره بریدونه په هغه جنکو باندې شوی دی چې سکولونو ته ځي. په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د پرونی رپورت لمخې په نړۍ کې د جنکو په سکولونو بریدونه پر لپسې مخ په زیاتېدو دي. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال پاکستانی طالبانو په پیښور کې څه باندې 30 زده کوونکي په بې دردۍ سره ووژل. خو دا ده چې زیاتره بریدونه په ځانګړي توګه په جنکو د دوی په میندو پلرونو او هغو استادانو شوي دي څوک چې ښځو او سړو ته د یو شان تعلیمي حق ورکولو خبره کوي. همدارس په پیښور کې د جنکو د تعلیم مبارزه اسماګل خټک وای ځنې خلک د خپلو ناوړه ګټو او پښتنې ټولنې د وروسته پاتې کولو لپاره نه غواړي چې پښتنې جنکۍ تعلیم ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو د تازه شمیرو له مخې د کال 2012 څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې یو شمیر خزینه زده کوونکو استادانو باندې تیزه بچول شوی دی. همداراز ګلالی حیدری چې په کابل کې یې خپل زده کړې کړي دي وایي باید چې حکومت یې داسې قوانین جوړ کړي چې له مخې یې هغه خلکو ته سخته نه سخته سزا ورکړل شي څوک چې سکول ته تلونکو جینکو او استادانو باندې تشدد کوي یا هغوی ته د تعلیم په لار کې خنډونه اچوي.
او د هجو لپاره شرایط ډېر سخت په سختي سره مساعدي چې هغوی ښوونځیو ته او یا هم پوهنتونو ته ولاړ شي، ځکه هغه کسان چې مثلا په جیره باندې یا تیزاب شیندل دي یا مسموم کړي دي، هغه یې گرفتار شوي نه دي او زندان ته نه دي اچول، او په زندان عزتات اچول شوي هم دي. هغوی مثلا ورته جزا نه ده ټاکل شوې، سمه جزا چې یا علني جزا چې هغوی
د ملګرو ملتونو رپورټ چې پرون خپور شوی وایي د تعلیم په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې شوي وي هغه په دې وروستیو کې د خزینه زده کوونکو پر ضد بریدونو پیکه کړي دي، لکه پروس کال بوکو حرام وسله والې ډلې په نایجیریا کې شاوخوا 300 د سکول جنکۍ وتښتولې. په 2010 کې داسې هم رپورټونه وو چې په سومالیا کې جنکۍ په زور له سکولونو وستل شوي او د شهاب ډلې وسله والو ورسره ودونه کړي. همداراز په کال 2010 کې په هندوستان کې له یو سکوله جنکۍ وتښتول شوې او بیا پرې جنسي تیری وشو، او همدارنګ په کال 2012 کې طالبانو د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیواله مبارزه ملال یوسفزی په ډزو سخته جوبل کړه. د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي او په نړۍ کې د زړورو ښځو ایوارډ ګټونکي شاد بیگم وایي چې اوس هم د پاکستان په پختون میشتو سیمو کې سکول ته تلونکي جنکۍ او د هغوی مور پلار له سخت ویر سره مخامخ دي.
اوس د خوف هراس ټول ملک په سطح باندې دي، او ډېر لکه ایون کراچي کې داسې انسیډنټ وشول، پېښور کې دانو غدي خارونو کې خاص کر ډېر زیات یو یره ترخي ماحول دی. دا د دې سلسله کې حکومت له زر تر زر پکار دي اډوکیشن مختمله چې هغوی اقدامات چوت کړي او د والدینو دا چې کوم خوف دی دا ختم کړي، او د ماشومانو په تعلیم کې کوم رکاوټ جوړیږي دا خند وران کړي چې مخکې به بیا مستقبل کې د دې غلط اثرات په مونږ باندې پرېږي.
د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو څانګې لخوا پرون په خبر شوی رپورت کې راغلي دي چې د سکول په جنکو کې دونکو بریدونه هلا ودرې دې شي چې د بشري حقوقو پر اساس جنکو او هلکانو ته د تعلیم ترلاسه کولو یو شان موقع ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د 250 سینیټرن د کار موده به یو میاشت ختمیږي. د دوی پر ځای د نورو کسانو د غوره کولو لپاره به د مارچ میاشتې په دریم تاریخ د هر صوبې په اسمبلیانو کې انتخابات کیږي. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د راتلونکي میاشتې په دریمه نیټه به د سینیټ 250 چوکو لپاره انتخابات کیږي. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو څانګې افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې د سینیټ د 250 غړو موده به د راتلونکي میاشتې په 11 نیټه پوره کیږي، او د سینیټرانو موده پوره کېدو نه وړاندې یعنی په دریمه نیټه به د نورو سینیټرانو ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. نوموړی وایي چې انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره امیدواران به د نامزدګۍ کاغذونه د روانې میاشتې په 12 او 13 نیټه جمع کوي، او په 14 او 15 نیټه د کره کتنې وروستو د فروری په 15 نیټه به حتمی فهرستونه جاری کړی شي. خورشید عالم زیاتوي چې د هرې صوبې سینټ چوکو لپاره به الیکشن د متعلقه صوبو په اسمبلیانو او د اسلام آباد او فاټا سینټ چوکو لپاره به الیکشن په قامی اسمبلی کې کیږي.
د سینټ په هر صوبه کې 7 جنرال سیټس دي، 2 د ټیکنوکریټس دي، ټیکنوکریټ ابلیک علماء د باندې لپاره، او 2 وومن دي. نو 11 سیټونه په هر صوبې نه کیږي، او دا کی پی کے او بلوچستان نه بہتر یو یو مائنارٹیز والو هم یا اقلیت نه، دا کی پی کے او بلوچستان کې به 12 ای، پر سندھ پنجاب کې به 11 په فاٹا کې سلور دی، او دو په اسلام آباد کې دی، یو وومن او یو جرنل.
یاد دی ویچ په پاکستان کې د سینټ د غړو ټول شمیره 104 ده، او هر سینیټر د شپږ کالو لپاره ټاکلې کیږي. دا دی هم یاد وی چې د راتلونکو میاشتې په 11 نیټه چې د کوم 250 سینیټرانو موده پوره کیږي، په دې کې د پاکستان پیپلز پارټي 21، د مسلم لیگ نون 8، د عوامی نیشنل ګوند 6، د جمعیت علماء اسلام فی ډلی او ایم کیو ایم 3، بلوچستان نیشنل پارټی عوامی 2، او د فاټا نات 4 غړي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. افغان چارواکي وایي د ملا عبدالرؤف په نامه هغه سړی چې افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر اعلان شوی و وژل شوی دی. د هلمند ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې دا سړی په ډرون برید کې په کجکي ولسوالۍ کې وژل شوی، خو کابل کې د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي چې ملا عبدالرؤف په پوځي عملیاتو کې له منځه وړل شوی دی. په دې اړه د یوسف زدران رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت د ډلې د مسول په ګډون د دغه ډلې 15 کسان وژلي دي. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې عبدالرؤف مشهور په خادم او ملګري د هلمند په ولایت د کچکی ولسوالۍ په سادات کلي کې په نښه شوي دي. د ملي امنیت ریاست دغه شان ویلي دي چې قومندان عبدالرؤف په تیره یوه میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو هدف وو. دا نوی عملیات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان یوې خبري غونډې ته وویل چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې نشته او په کار نه ده چې دغه ډلې په ګټه تبلیغات وشي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتي کانفرانس کې د اسلامي دولت ډله سیمې او نړۍ ته یو ستر ګواښ یاد کړ او وی ویل هیله لري چې سیمه ییز دولتونه نور له ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. په عین حال کې د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې عبدالرؤف له څلورو وزیرستانیانو سره د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د دغه ولایت د امنیت قومندان نبی جان ملخل رسنیو ته ویلي چې نوموړي کس یو ډله نقاب پوشان رهبري کول، خو ښاغلی ملخل په دغه ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه نه تاییدوي. افغان امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته باید جدي پام واړول شي، ځکه که دا موضوع جدي ونهنیول شي د افغانستان د امنیت لپاره به په راتلونکي کې یو ستر ګواښ وي. د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اسلامي دولت نښې نښانې لیدل شوي دي.
اردن کو د یوسف زدران رپورٹ مور دلته په کوټه کې افغان کډوالو مظاهره کړې ده، ویل دي چې پولیس دوی سره د دې چې قانوني اسناد ورسره دي تنګي، دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی مسایل دی حل کی او امنیتی ځوکونه دي نه تنګي. برکوال مخیل په رپورٹ لري
پاکستان کی قانونی استوګنی حق راکړل شي
احتجاج کوونکي افغانان وایي دوی د پاکستان د عامو خلکو غوندې په سوله او آرامۍ کې ژوند کوي، خو کله چې د ترهګرۍ کومه پیښه وسي تورې بې ځایه په دوی پورې کېږي. وایي د پېښور تر خونړۍ پیښه وروسته له تېرې یوې میاشتې راهیسې پولیس نیسي او بندیان کوي. د بغلان ولایت اوسېدونکی حاجي حلیم وایي په احتجاجي مظاهره کې شامل او اکثر افغانانو د مهاجرت کارډونه هم لرل، خو وایي پر کارډ لرلو برسېره یې پولیس نیسي او ځوروي. د مهاجرینو یو مشر تادین ترکی وایي زرګونه داسې افغانان شته چې له یو این ایچ سی آر سره راجستر دي او په منځ کې یو یا دوه ځله کارډونه هم اخیستي دي، خو بیا د کارډونو د نوي کولو په وخت په ایران کې مسافر وو، اوس ورته نوي کارډونه نه ورکول کېږي او پولیس یې نیسي تر پولې اړوي.
وای چې ورور په 2000 کې جوړ شوی ده، په 2000 نه کې نه ده جوړ شوی، پر هر چوکې نیولې وي نیول کېږي. هغه په ډېر سختې داد اوسم تقریبا شپه 200 ماجر په جیلو کې دي. نو موږ اوس دا نن خاص راوړی ده چې دغه افغانانو ته باید دا ماجر کارتونه بیرته ورنوي چې پاکستان هم نشي په عذاب او دوست دښمن ورته معلوم شي، او موږ هم دا کوشش وکړو چې خپل ژوند وکړو.
د پاکستان د سرحدونو او داخله چارو وزارتونو میاشت مخکې اعلان کړی چې راجستر شوی افغان کډوال باید په کیمپونو کې دننه ژوند وکړي. مظاهره کوونکو افغانانو وویل چې په کیمپونو کې اوس د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري، ځکه دوی نه باید په زور له شهرونو کیمپونو او نه افغانستان ته کډه کولو ته اړ کړل شي.
زموږ د افغان حکومت او د پاکستان حکومت او د بین الملل څخه دا خواسته چې زموږ سرنوشت معلوم شي. افغانستان ته موږ په یو پر امن توګه موږ د شپږ کنسو، موږ په کیمپو کې هیڅ یو سہولت نه لرو، تعلیم نه لرو، ځوانان مو ټول په مخدرو امختصو یا دهشتګردي ته مخه کړه.
د افغان کډوالو د نیولو او ځورېدلو ستونزه مې د بلوچستان د اطلاعاتو له ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره شریکه کړه. ښاغلی زیارتوال وایي که افغانستان سولې ته پرېښوول شي افغانان به په خپل خپل هیواد ته ورستانه شي، خو وایي په پاکستان کې د دوی له اوسېدو باید سیاسي ستونزه جوړه نه شي.
موږ غواړو دا چې افغانستان کې امن څنګه ممکن کېږي، د دوی استوګنځای څنګه آبادېږي، په کار چې دوی افغانستان ته ولاړ شي. ګورئ د ملکو ترمنځ خپل یو ترتیب دی، ته باید کارډ ولرې یا ته باید د ډیورنډ خط په پاسپورټ راکراس کې، دا د پاکستان ذمہواری د ډیوټي ده. او کدا د غسی جی و راځي او د جهان تر مختلف دي ځخ شوشه جوړي، نو په کار دا دی چې کا افغانستان امن ته پریښودل سي او پر افغان خاوره چې د چا مداخلت دی، دا مداخلت بند کړي، د ټول افغانانو په خپل وطن او خپل خاوره باندې.
د یادونه ورده چې په بلوچستان کې لمیشتو افغان کډوالو پراته په دې ورستوي کې په سلګونو هغه افغانان هم د کوټې او چمن ترمنځ پر لوی لار نیول سوي او پاکستان ته په غیر قانوني توګه دراوښتو په تور محاکمه سوي چې د درملنې لپاره پاکستان ته راځي.
د برکوال میخیل رپورټ مورید اوریدونکو په دې وروستیو کې د خبر پښتونخوا د جماعت اسلامي او تحریک انصاف شریک حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون په ترڅ کې د سکول او ښوونځیو په کتابونو کې ځینې داسې مواد ور زیات کړي دي چې د څېړونکو او مخالفو سیاستوالو په خبره د نفرت خورېدو او تشدد ډېرېدو ته لار پرانیزي. په دې اړه به بشیر ګواخ ترته رپورټ جوړ کړي. د پېښور ښار ګورمنټ های سیکنډري سکول نمبر 1 د لسم کلاس یا ټولګي زده کوونکی تیمور حسین یو له هغه زده کوونکو څخه دی چې د مطالعې پاکستان په مضمون کې لوستي چې پاکستان د اسلام لپاره او په مذهبي بنیادونو جوړ شوی او ګوندی هیواد هندستاني دښمن دی.
اصل کې خبره دا ده چې انډیا د پاکستان دوست نشي کېدی، ځکه چې پاکستان د انډیا نه بیل شوی هم پدې دی، ځکه چې الته د مسلمانو حقوق تحفظ نه پدې بیل شو. چیرې اسلام یو بیل مذهب دی او انډیا چې دی انډیا کې خپل مذهب او خپل مذهبونه دي. اسلامي مذهب د پاره چې دی بیل مل پکار دی، ځکه چې انډیا کې اغوی پاکستانی مذهبونه چې دی دا به نه پرخسته. لکه مثلا څوک مونږ کوي نو اغوی مونږ ته نه پرخسته.
د خیبر پختونخوا پر حکومت تنقید کیږي چې د عوامي نیشنل ګوند د تیر حکومت هغه اکثره بدلونونه ایستلي چې تر ډیره په ټولنه کې د برداشت د رواجولو او مذهبي نفرت د مخنیوي لپاره مهم ګڼل کېدل. د قائد اعظم پونتون استاد او لیکوال ډاکټر پرویز هود بای وای چې که هر څه ته د مذهب له نظره کتل کیږي نو بیا زده کوونکي آزاد سوچ نشي کولای.
We should not bring in Islam.
موږ باید اسلام د جبه او ساينس په تدریس کې ور داخل کړو. کوم ځوانان په ذهني توګه ګډوډ یا کنفیوز کړو نو معنا یې دا چې موږ به ډېر بې وقفه زده کوونکي لرو. دوی به نه په ساينس پوهیږي او نه په تاریخ.
عوامي نېشنل ګوند په خپل وار کړو بدلونونو کې د عدم تشدد مبارز پښتون مشر عبدالغفار خان باچا خان ترڅنګ ځینې نور کسان هم شامل کړي وو چې اوس یې خو مضمونونه ورکم شوي او یا هم وستل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف په نصاب کې له کړو بدلونونو دفاع کوي او وایي
مسکل ګدوی چیر په کار چې السلام علیکم می پکې ناغه موږ غوښه سره السلام علیکم اډ کې چې مسلمانان ملاو شي او بل السلام علیکم وای. دا شانته یو مور لور ناستی په پارک کې چې ریسکټ چولې دي نو هغه اعتراض چیر دا خو زموږ د صوبې درسته نه د مل درسته دا هغه چینج.
خود خیبر پختونخوا د ټیکسټ بوک بورډ په خانه مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای
خو سنگریزی کې چې تلیکې چې اوس چاته وای چې ګډ مارننګ لا ګډ ایوننګ هغه ته پته السلام علیکم خو نه لیکي. خو خبر دا نه وا آیا حکومت به مسلمانان سره یو ځای ملاویږي بغا السلام علیکم سره وای کنه او قبل خارجان سره ملاویږي به ګډ مارننګ ګډ ایوننګ علاوه هغه ته پته سلام باز څنګه باد لا به ته پته څنګه لګي چې پته د سلام کوي.
دوم ټولګي یا کلاس اردو کتاب کې د علم دین په نامه د لاهور دغه اوسیدونکو په اړه 15 مخه مضمون دی چې په 1909 کال کې یو هندو پبلشر یا د کتابونو چاپونکي د یو داسي کتاب د چاپولو لوج وجلو چې د لګیتلی تور لمخې د محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی پکې شوی وو. په دې مضمون کې علم دین غازی او شهید او اتل ګڼل شوی او کار یې ستایل شوی دی. پرویز هود بای وای دغه سی مضمونونه ځوانان هڅوي چې قانون په خپل لاسونو کې واخلي او خلک بغیر له مقدمو او عدالتونو ووجل شي.
دا
جهاد او سختریزی ته خلک هڅوي. نن موږ هر هفته داسې پیښې وینو چې مذهب او پیغمبر ته د سپکاوي په تور خلک وجل کیږي. په دې خلاف ځکه هیڅوک غږ نه پورته کوي چې ماشومانو ته په سکولونو یا ښوونځیو کې دغه قسم زده کړې ورکول کیږي.
عوامي نېشنل ګوند د قرآن شریف د سورې انفال او سورې توبه هغه آیتونه چې د جهاد په اړه پکې ټینګار شوی لومړی کلاسونو یا ټولګي وویستل او د زیات عمر زده کوونکو د کلاسونو په کتابونو کې واچول، خو جماعت اسلامي په نوي نصاب کې دا هر څه بیا بدل کړي. په دې اړه د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا مشر پروفیسر ابراهیم وای
دا خبره تکرار شوې ده په لګه په سلورم جماعت کې هم ده په اتم جماعت کې هم ده. زما خو غوښتنه هم دا ده چې سلورم کې هم پکار ده او په اتم کې هم پکار ده او د سلورم نه اوښکله دا درست نه ده. د پښتنو ټیکیدارانو ته په دې باندې اعتراض دی چې زما ماشوم ده د جهاد خبره ونه وري او ما ته وایي چې ته به د جهاد خبره په دې حالاتو کې نه کوې. د جهاد خبره به د امن په حال کې هم کوم، د جنگ په حال کې هم کوم.
پرویز هود بای وای په پاکستان کې د سخت دریزې د ختمولو لپاره ضروری ده چې تعلیمی اصلاحات وشي.
که پاکستان پر اتلونکو لسو تر دیر شو کلونو کې ځان ژغورل غواړي نو تعلیم ته به ضرورت لري او د تعلیم لپاره باید موږ پروپاګاندا او تبلیغات له تعلیمي نصاب لري وساتو.
په 2010 کال کې د پاکستان په آئین کې تر بدلون وروسته د ځینو نورو واکونو ترڅنګ صوبائی حکومتوں تا په تعلیمی نصاب کی د بدلون اختیار هم په لاس ورغه. خیبر پختونخوا کی د نوی نصاب خواښه څلور میلیونه چاپ شوی نوی کتابونه بعد اپریل میش کی شروع کیدونکې تعلیمی کال کی نږدې څلور میلیونه ماشومانو ته ورکول کیږي. اوریدونکو تاسو د دې رپورت ویډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم کتلی شئ. اوس لسنی می بجې شوې دي د خبرونو د لنډیز وخت. د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې وزیر الله پوزی عدالتونو ته د څلور شپږو کیسونو د لیګلو منظوري ورکړې ده. د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون خبرلان تول چې د کیسونو کې درې شپږ د کراچۍ ښار اړوند دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو او قومي امنیت سلاکار سرتاج او د دې هیواد د پوزی مشر جنرال راحیل شریف د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورگا برینڈی سرا پرون په دو اړخیزو مسایلو اسلام آباد کې ملاقات کړې ده. پرون د بلوچستان په سرکار کوټه کې افغان کډوالو د وی مظاهره په ترڅ کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې امنیتی ځواکونه دي دوی نه زوري. د خیبر پختونخوا سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی آډیو کتاب یا داغې د کتاب غږیز شکل د امریکا ګریمی ایوارډ ګټلی دی. آئی سی آر سی یا نړیوال سر صلیب کمیټه وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو جګړو د شدت له امله د ملکیانو کړاو نه دی کم شوی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو قومندان په عراق کې وجود شوی دی. تسنیم خبری ازان شویل کېږي د سپاهي پاسداران انقلاب مربوط دی. قانون خبر خپور کو چې رضا حسینی مقدم د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد د جګړو لپاره د عراق په سمارا ښار کې و چې د فروری په 1 تاریخ ووژل شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په مشرقي برخو کې روس پلوه بلتون پال لا هم د حکومتي ځواکونو سره په جګړه دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي که د بحران د حل لپاره سفارتي هلې ځلې ناکامه شي نو د کیف ته د هایتي دفاعي وسلو په لیږلو غور کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې وسوم زموږ له همکاري رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نوې زینو ورسپانو د ادارو غټ کې ورو
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي یورپی یونین لاړه پاکستان ته د جی ایس پی پلس درجه ورکول نه پس یورپی ملکونو کې پاکستانی مصنوعاتو په برامداتو خاص رات پریوت دي او په دې ملکونو کې پاکستانی مصنوعاتو په برامداتو کې یو ارب ډالرو نه زیاته اضافه شوې ده. ادارې وایي مازی کې د یورپی ملکونو په منډیانو کې کپڑے او د چمړې په مصنوعاتو په ډېر ټیکسونه راتله خو تیر کړ د جی ایس پی پلس درجه حاصلولو له وجې اوس پاکستانی مصنوعات په مارکیټونو کې د سیابدي. ادارې زیاتوي ملک بجلی او گیس بحران له وجې صنعتي او تجارتي هلې ځلې متاثر شوې دي خو جی ایس پی پلس درجه تر لاسه کولو نه پس په ملکی سطح تجارتي هلې ځلې ډېر حد پورې بحال شوې دي او د وړومبې ثبوت نړیوالې منډې کې ملکی مصنوعات په برامداتو کې اضافه ده. ادارې مخکلي کې جی ایس پی پلس درجه حاصلولو نه پس پاکستان ته د ټیکس په مد کې ریلیف تر لاسه شوې دي. ادارې وایي د کپړې صنعت پاکستانی برامداتو کې د ملا د تیر حیثیت لري کم چې د ملکی مصنوعاتو برامداتو 50% نه زیاته جوړیږي او د تجارت د وفاقي وزیر په وینا چې د روزګار مواقع زیاتېږي نو ځوانان به د ترهګرۍ نه لرې کیږي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د اتوار بازار اپارا مارکیټ او جی ټین مرکز اچانک دورې او د امروزه ضرورت شیانو نرخونو په اړه د آگاهۍ عمل مخالفت نشي کېدی خو چرته چې د یو سرکاري اهلکار د موجودګۍ د یرې له وجې دوکانداران په تاوان سودا خرڅوي نو هلته وزیر اعظم ته دوکانداران څنګه اضافي ریټ ښودلی شي. ادارې لیکي په بنیادي توګه قیمتونه اعتدال سره ساتلو ذمېواري د اولسم ګریډ افسرانو وي. هغوی ته دفترونو کې د ناستې پسې د مارکیټونو دورې پکار دي. که دوی خپلې ډیوټیانې په ښه توګه سرته رسوي نو صورتحال کې بهتري راتلی شي او که نه یې کوي نو وزیر اعظم دورې هم دا مسلې نشي هوارولی. ادارې په وینا د وزیر اعظم د بازارونو دورې د مسلې حل نه دی. د مسلې حل دا دی چې کوم افسر خپله ذمېواري نه ترسره کوي د هغې خلاف کاروایي پکار ده ځکه چې داسې افسران د ګرانۍ مخنیوي لپاره په سنجیده اقداماتو کمه توجه ورکوي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم لاړه اولسي مسلو په اړه آگاهۍ لپاره د بازارونو دوره یو ښه ګام دی. که حکمرانان نیغ په نیغه اولس سره رابطه کوي نو هغې ته به د صورتحال ادراک وي او داسې د اولس مسلې به هم هوارېږي. ادارې وایي وزیر اعظم له د نورو ښارونو دورې هم پکار دي او اولس سره د هغې په مسلو خبرې هم.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
روزونکو تاسو مشال ریډیو ریز مخبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. ډان اورسپانه لیکلي تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت د ترهګری ځپلو لپاره قامی اکشن پلان اعلان ک، چارواکو د خوښه لزره شپکسو شپاړس کسانو د نیول کېدو خبر ورکړي. په مقاله کې راغلي چې د دې عملیاتو په اړه ځینې خلک شکونه لري، ځکه چې د نیول شو کسانو په اړه حکومت ډیر معلومات نه ورکړي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون اورسپانه د بلدیتي انتخاباتو په اړه وی اداري خبر کړی او لیکلي دي چې د سند او پنجاب صوبه کې بلدیتی انتخابات د زنډ ښکار دي، خو د خبر پښتونخوا حکومت به ویل چې په مئی میاشت کې به بلدیتی ټاکنې کوي. د دوړو مقالو مهمه برخې له انیسا اجمل څخه ورو.
د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول تر خونړي برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان منصوري ورکړه. د انوسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د دسمبر 24 نیټې راهیسې تر قومي اکشن پلان لاندې خوښه 1478 کارروایانو کې 1618 کسان نیول شوي دي. مقاله لیکي چې د دې عملیاتو په اړه شکونه پیدا شوي دي چې څنګه د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په زرګونه کسان ونیول شول، او د نیول شوو کسانو او د هغوی د کورنیو وکیلانو غږ هم چا وانورېدو. مقاله لیکي کله هم چې څوک په یو جرم کې ونیول شي او یا ورته سزا واورول شي، نو د نیول شوي کس لخوا یا خو سنس بیان مخې ته راځي او یا یې کورنۍ احتجاج او وکیلان خبري غونډې وکړي. ډان لیکي ولستا حق لري چې ورته نه یوازې په خپلو سیمو کې د سخت دریزو او وسلوالو د غي د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه شي، بلکې د دې نام خبر شي چې ریاست د امنیت په نامه د عامو وګړو پر ضد څه کوي. د مقالې تر مخه دې لړکی د زیات شفافیت ضرورت دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي که څه هم بلوچستان صوبه د تیرو شلو کالونو نه کم و بیش په مستقله توګه بې ثباته پاتې شوي، خو دا د دې صوبې لپاره یوه وړه معجزه ګڼل کیږي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د دریو مرحلو پوره کولو لپاره جوګه ده. ادارې لیکي په پنجاب او سند صوبو کې بیا حالات مختلف دي. د دغو دواړو صوبو انتظامیه د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره د بانو او د زنډ نه کار اخلي، چې له وجې د پاکستان انتخاباتی کمیشن چارواکي هم پریشانه کړی دي. په داسې حال کې چې په سند صوبه کې راتلونکي کال او په پنجاب کې به په نومبر میاشت کې انتخابات کیږي، د دواړو صوبې د بلدیاتي انتخاباتو د زنډولو هڅه کوي. د دې سربیره خیبر پښتونخوا په مئی میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیار ده. ادارې لیکي که په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کېدای شي، نو بیا په سند او پنجاب کې ولې نشي کېدای؟ سند او پنجاب لا پکار ده چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د زنډ نه کار اخیستل پریږدي.
پام کوا جان ور سره دی
خبرنا او فریادونه
ومانا اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونه تاسو ته لګ وروسته نشر کو. اوس تاسو ته د وی برتنوي ورځ پاڼې د مقالې غټکی ادارا ورو د برتانیې څخه خبرېدونکي د ټلیګراف او رسپانې لیکلي چې د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې د لال مسجد پر امام مولانا عبدالعزیز تور دی چې خلک سخت دریځې ته هڅوي او د وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، خو سره له دې هم د رسپانې په خبره د پاکستان د حکومتي چارواکو له دې ویرې مولانا عبدالعزیز نه دی نیولی چې حسینه پلویانی په ملک کې ځانمرګي بریدونه وکړي. د رسپانې لیکلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې مولانا عزیز د غازي ځواک په نامه یو وسلواله ډله هم لري. د مقالې نورې مهمې برخې له نجیب امیر څخه ورو.
ټلیګراف رسپانه په اسلام آباد کې د لال مسجد د اوسنی خطیب مولانا عبدالعزیز په اړه یو راپور خپور کړی چې ورکی د اوسنیو فعالیتونو ته هم اشاره شوې ده. ټلیګراف لیکي مولانا عبدالعزیز چې د پاکستان یو له خطرناکو کسانو څخه دی او باید دا مهال په بند کې وای، خو هغه لا هم د پاکستان په زړه اسلام آباد کې موجود دی او د زرګونو منځګزارو امامت کوي. ټیلیګراف لیکي د پاکستان استخباراتي ادارې په دې باور دي چې نوموړی مولانا په دې هڅو بوخت دی چې یو نوی وسلواله ډله جوړه کړي، د نورو مدرسو د جوړولو لپاره ځمکه په زور ونیسي او یو وار بیا پر پاکستان فشار واچوي چې سخت دریځه اسلامي قانون دې په ملک کې رایج کړي. عیني شاهدانو ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي دوی د سپاهي صحابه ډلې تر څلوېښتو پورې وسلوال کسان په لال مسجد کې دننه لیدلي دي. ټیلیګراف لیکي د پاکستان یوې محکمې د تیر کال په دسمبر کې د مولانا عبدالعزیز د گرفتاری امر کړی و، خو نوموړی لا هم آزاد ګرځي او د پولیسو یو چارواکی وای دوی خپله پوره هڅه کوي چې د قانون دغه حکم پر ځای کړي، خو تر اوسه په دې کار کې بریالي شوي نه دي. د یوې مرکې پر مهال مولانا عبدالعزیز په دې پوښتنه له تبصرې کولو څخه ډډه وکړه چې نوموړي ته د پاکستان حکومت د خطرناکو ترهګرو د روحاني مشر په نظر ګوري. نوموړي په دې مرکه کې په فرانسه کې پر چارلی هبډو مجلې برید پر ځای وباله، ځکه چې د ده په اند د توهین رسالت سزا مرګ ده. ټیلیګراف لیکي د مولانا عبدالعزیز میرمن د داعش سره بیعت اعلان کړي او دی په خپله د القاعده د اوسني مشر ایمن الزواهری او افغان طالبانو سره اړیکې لري. په لال مسجد کې دننه یو مدرسه چې د مولانا عبدالعزیز میرمنې چلوي، یو کتابتون یې د اسامه بن لادن په نوم نومول شوی دی. نوموړی د جمعې په خطبو کې وایي د پاکستان د ستونزې یوازینی حل دا دی چې سخت دریځه اسلامي قانون دې په ملک کې رایج کړي، په موسیقۍ دې بندیز اعلان شي او میرمنې دې بغیر له حجابه د باندې نه پریښودل کیږي. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو کارکوونکی ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې مولانا عبدالعزیز د غازی ځواک په نامه یوه وسلواله ډله هم جوړه کړې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. خو پوښتنه دا ده چې حکومت دا هر څه ویني خو پر مولانا عبدالعزیز لاس نه اچوي، نو علت څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې یو حکومتي چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط ټیلیګراف ته ویلي دوی چې هر شیبه وغواړي دغه مولانا اوچتولی شي، خو اوس ورباندې ځکه لاس نه اچوي چې دغه د نیول کېدو نه پس د دې ویره شته چې دغه پلویان به ځانمرګي بریدونه وکړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او سم تاسو نیزه خبرونه پام کوه د راورو چې زموږ همکار امن الله ناصر درته جوړ کړی.
خبرونه او فریادونه
دا رادیو کمال دے. السلام علیکم گرانو لچلور خواونه پرنگارنگ گرومونو او پلتنونو کی راگرشو آوریدونکو دا نو گرومونو او نورو جدیدو ولایتی او دیسی غمونو او خبرونو سر حاضر دے مستر گرگین عرف مرچکے پا دی ہلیو چی دا یخنے پا دی موسم کی با بی شوروا شوی نیاست، دا شوروا پست با بی حلوا شوی نیاست، اغواکارو با پا هوا کری نیاست، د میرمن فرمایشی لیست به په جڑا کړی نه یاست، د یو درزن بچانو د اسکول کتابونو جامو او نور خرڅونو به په زغستا کړی نه یاست، په هر چوک او روډ ولاړو فقیرانو او خیرات خور ملنګانو به په غوغا کړی نه یاست، د پولیسو او نور فورسونو ځای په ځای تلاشیانو او تپوسونو به په خیرا کړی نه یاست، د دکاندارانو نرخونو د مور او کورودانی جنگونو او د دوو خزو نازونو به دوی څخه بیزار او په یو بند کمره کې پټ کړی نه یاست، د څلورو روټیو کاسې شوروا او غټي گیډی به د بلډ پریشر او شوګر پرنزونو اخته کړی او د دې فانی دنیا نه بی دنیا کړی نه یاست، د وخت څا پیړو ګرانی سرګردانی بیروزګاری به د سایکلونو چپلیو په پورته کولو مجبور کړی او غلا کړی نه یاست، د ایزلو ډونو په استولو بستری او د محبوبې د فرمایشونو د پوره کولو د پاره به د خپل بابا په زیار او مهنت ګټل شوی دولت ته بلا شوی نه یاست، او د تربورانو او همسایگانو د متاثر کولو او سوځلو د پاره به خپل دولت ته په اور او رچولو مجبوره او په شوشا اخته شوی نه یاست. نو ګرانو په شوشا اخته شو اوریدونکو، نن سبا زمانه د شوشا شوه، خلک کورنۍ خاندان کم او ظاهری شوشا ته زیات ګوري، اخلاقیات انسانیت کم، د گاډی ماډل او د بنگلی سایز ته زیات ګوري. نور خو نور نن سبا د خلکو سره د مرګ نه پسته د کین او مناکین د حساب کم، د شوشا او د سټنډرډ غم ډیر سره وی راشي چواورو د توتکی چکری د شوشانه راپور.
او د شوشان ډک اوریدونکو زدا وخت یو سیاستدان چې درې واره وزیر پنځه واره سېنیټر سلور واره مشیر اوسېدلې دی او دا وخت د زکندن یعنی آخري لمحه شروع دی. د سپیشل و ماته بلنه راکړې ده سما په خیال چې یو څه چای ته دوه ماته راکړي. د دې یو زوی هم تشریف لري راشي چې د دې وصیحت پژوندۍ بڼه تاسو ته در ورسو. بلې سرجی تاسو زه څنګه راغوښتلې وم؟
ما ته معلوم ده چې زمرم او دا زما آخري ټوخه ده. زه یو څو وصیتونه کول غواړم جنې، او زه غواړم چې دا ټوله ستاسو د رادیو کمال د لارې نه آنیر ولاړ شي.
بلې بلې سر، تاسو حکم وکړي.
ښه مټه زویه، ته دلته یې؟
هو دلته یم.
تو تکی جانی، یو خو زما د مرګ خبر ته باید چې په رادیو کې داسی خو وی آی پی ځای ورکړي. یو درې واره په بریکینګ نیوز کې باید چې دا خبر اوچلیږي، داسې نه یې ظالمانو چې د موسم د حال سره مو غورځولې.
تاسو فکر مه کوئ، نن سبا د لوبو او د لوبغاړو خبرونه خلک ډېر اوري. ستاسو د مرګ خبر به خاص د کرکټ د خبرونو سره لګوم.
ډېره ډېره مهرباني تو تکي، خو کې کرکټ ګټلی و بیا خبر ورسره ولګوي کې بایللی و د کرکټرانو سره مونږ هم په بیزه تکوي.
انشاءالله مخته وایست.
اوهو زما د مرګ وجه باید چی های بلډ پریشر اور وخوی پبلیک ته.
های لکن تاسو خو د ټی بی څخه
خبردار چې دا خبر اونه چلوي ټول سټنډرډ به مورا خراب کوي ظالمانو. دا ټی بی ټوخه زکام لو بلډ پریشر د ګوډې درد دا خو ټول د غریبانو ناروغیانې دي. زما د ناروغۍ خبر باید چې د های بلډ پریشر برین هیمریج او یو څو فیصد شوګر هم کور ولګوي نو خبرې خمټه. بچیا
جی بابا.
بچیا دا اوس نه لا پریس والا او تا اډر ورکا چې کارډون چاپ کی زما د مرګ دا جلا او د فاتحه دا جلا.
یو 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 سر دا کارډون بیا څه د پاره؟ واده خو نه دی.
نن سبا په فاتحه کی هم فیشن دی کارډون لس لس رنگ خورکونه کیمرې پریس د ټلویزیون چینلونه اخبارونه رپورټونه.
بابا که خلق بسوای دا شیان خو په ودونه کې وي.
د کنجو سزو پیسې زما دي او بچت تکه خه خبر هم یې. نن سبا د پښتنو په ودونو او خوشحالیانو کې ډول اتن دریه تمبل په دې شیانو پابندی ده. صرف زمونږ په علاقه کې دا غیر شرعي دي. کم از کم په فاتحې او جنازې کې خو باید چې یو دیګ میګ پوخ شي.
اوکی اوکی مخته تاسو څه فرمایئ؟
زما په جنازه کې او بیا په فاتحه کې باید چې ټول صحافیانو ته هر ورځ په لفافه کې پنځه پنځه او په جیبونو کې
لس لس شنه نوټونه ورواچوي.
صحافیان دا بیا ولی؟
اے بے وقوفا، دا صحافیانو چی جیبونه او موټی ګرمې وي، قلم یې هغومره تیز او کیمرې یې مزیدار چلیږي. د فرنٹ پیجونه او سر خبرونه به ټول زما وي انشاء الله.
جزاک الله. پپوهیږي پپوهیږي. نور د غرنګ مزیدار وصیتونه
زما په جنازه کې د گورنر او وزیر بالا را تګ ډیر ضروری دی. سر وزیر اعظم که نشي را پروان لري، خو د هغوی د خوانه د افسوس خبرونه به ضرور ولګوي. زه خبر یم هغوی زما په مرګ ډیر غمجن کیږي.
نور څه فرمایش مرمایش سته که زیات روانیږي؟
ما ته معلومه ده بچیا، زما د مرګ بعد به د خلکو همدردیانی ستا سره ضرور وي. ته به زما په آبایی سیټ په الیکشن کې ضرور ودرېږي او سیټ به خامخا ګټې، او د هغه نه پس ته کم از کم درې روډونه، څلور ګلیانی، پنځه چوکونه باید چې زما په نامه کې. خمټه بچیا، بوډونه له اوسنه لا تیار کا، داسې نه یې چې اپوزیشن والا خپل بوډونه باندې اولګي.
نو ګرانو، او د بیلو بیلو پارټیو بیرغونه په لاس کې د بیلو بیلو سیاسي مداریانو په چکر کې راګیر شو، اوریدونکو دا خو د یو لوی سیاستدان مرکه چې په آخري وخت کې هم د خپل سټیټس او شوشا څومره خیال ورسره و. یو غریب او مزدور څنګه وصیت کوي راشي چې دا منظر هم د ښکارا کو. دا یو کس دی چې دا وخت د خپل ژوند آخري سلګي اخلي. د خپل میرمنې ته څه وایي؟ وای اوري.
الوی مرسوم شجی، معلومی داش چیز عتیم بستر گول ده شدی چولار سم لدی دنیا چه و دیر پتاتو او دالو مکل میو شوله دلی. الوی مرزم کل میم بریزوی ای خبر واوره جارم زما سایا وچیری پر ما غخ پل طولو مر پل مر کی تیرزو بس دو آگانی را بیسی کوا ملا صاحب تو واجی او دوادری ختم را بیسی وکی.
دری وارا ولی پاپ تیکی دری دری ختم در بیسی کوا ما
آشا یو چو پورو نمی کری دی اد سبزی والای او سلاتر سلویشت روپی آتانی دروشت بیسی کرزداره ما اگه با وارکی چی غالی می خلاسی سی
تو پیکر ما کوا اگه تو را چرگ خرسوا ما ستا پور دردا کوما.
نه توره چرګ ملا صاحب ته ورکه خوره کی ډیر دمون را باندې وکړه ډیر څاشتو نه راکړه چې خوله خوښه شي د مرګ پسته بشي ډیر دواګانې راته وکیا.
شدی شدی ستا بلا دی پرماسی
اشا هغه یو بل پور میرا په یاد سو م دعا کاته به میو څلور سو روپۍ ورکه
هغه ته بیا ولی
دا هغه د باغ څخه می په کوښنی والی ډیر اندوانی او خطکی غلا کری دی وام چی غاری مخلاسی سی.
شدی شدی نور خود چا پور ندی در باندی.
الوی الوی مرشم اگه دا بدو اکامی او دری ساو روپی کیجی دیر بعد می ورسر کری دی
دا اگه بیاد دا چش پور در باندی دی
والله پا کش نوالی چرگ پراگی اکشن والی و ما دا اگه یو سرازی نخلا کرد دری سواد خوی نو خامخا کیجی که یا
ای سرایا ستا پا نورو هم یو زهر باندی دی که صرف دا دنیا پرو وڑه.
الوی کل می بی پریش
اے خورکی نن سبا خو ډیر لوی لوی وزیر اعظمان پورې وړی دی، ډیر لوی چودریانو خانانو وډیرګانو سرکاری لون اخستی دی پورې وړی دی. زما خوار به نو څوک پورې وړی وي چې پورې وړی مې وو هغه ټولو ته مې خپل حق ور وبخښی.
یو 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 څنګه دی ور وبخښله؟
لوی ګل مې پریز وی، نن سبا لوی لوی خلک د بینکو قرضدار وي، هغوی پور ور وبخښي. ما کمه دو ملنګ ته بیدار موچه ته اتا ګل منجاري ته یو څه ور وبخښلې، نو څه کو پر وسو لوی مرسبا.
و مورید ملګرو، که غواړی چې چودریان شي، خانان شي، سرمایداران شي، نو بیا پام کوه، لون اخله، پور واخله، خو چې واپس یې نکړي، هو پام کوه، پام کوه.
De Sandero, Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
شد رحمت باران هار غسته وده، راشد رحمت باران هار غسته وده. شول چاک دکلی د شول چاک دکلی د چنا هار غسته وده، راشد رحمت باران هار غسته وده، راشد رحمت باران هار غسته وده. راشد رحمت بارانا هار غسته وده، راشد رحمت بارانا هار غسته وده.
راشد رحمت باران